سلامونه ده سهار ته بجې دي زه سفي الله ستنګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت امنیتی مسولان وای د کابل په لویدیس کې د پنځمې ماخام په 14 کې دوه تنه وژل شوی او نه نور ټپیان شوی دي د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنوي ته ویلي 14 د شپې برشي سیمه کې شوی عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوی ده تروسه د 14 د څنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډیر راشي هم شته سیمه ده تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې منلې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی دغه بنسټ پرون په خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي د خبر په دوام کې راغلی دی چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مال پیلېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغه مرستې ارکلای کړي او چا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره او 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان پکې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي او چا وایي دغه زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید دغه کمپاین په کابل کونړ نورستان لغمان ننګرهار پکتیکا خوست غزنی کندوز تخار بغلان پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبې پر ورځ پیل شوی و افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي اوکراین د پنځمې پر ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي د په داسال کې ده چې روسیې پر دغه سیمې بریدونه ډیر کړي دي اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2023 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولې د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي د لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي د چارواکو په خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطینی حرکت استازي د موسکو په سفر بوخت دي د زخاروا په خبره هم د پرون پنځمه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشر د غوی سیاسي مشر موسی ابو مرزوق کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نو وخت راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اوربند پر اړتیا خبري شوي اسرائیل د اکتوبر په 1 ورسته ترغه پر غزه بریدونه پایل کړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وټوغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسون یو رسله هغه رامسته کړ چې په خبرې د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د استلو پریکړه وکړه
پاکستانی چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه نه قانونا افغان کډوالو ته د مهلت ورسته یو راز ده او تر هغه ورسته هیڅ ډول جوړجاړی ته چمتو نه دي دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نږدې و جمعه ته بيولي او وطن ته د استولو شی به شماري
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پر ډاکټي اوس بجلی نه سجزه ویډو کم ته دروازه دا کم ځای چې موږ ناست یو په لوړګي څخه مخته د تورخم او د لوړګي تر مابین دلته کښېنولې. خاص سیګنال هم کار نه کوي او موبایلو کې چارجونه هم نشته، کېدی سي مانه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغو اخراجېدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون 12 کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجېدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستانی چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.2 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغو مرکزونو کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومانو او پخو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکي چهارشنبې له ورځې به ناقانون افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دي لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤلانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.2 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوښو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوه سره مرکه هم لرو. خورازې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه یې ازادي رادیو ته پریخېدی.
السلام علیکم نبی الله زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي، کار کوي، ستندرې نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه، د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات فعال کی. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کی. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفونی خدمات کار وکي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت د منشند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشند ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه وچې دیوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمې ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دې د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، مځکې وچې دي. که چیرې دغه مځکې ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچېږي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت بنی کجکی د ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه دا زموږ د زمینداور کانال ته وکاږي. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده، ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکر به راکاږي چې ما سره د کسان کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله، نوزاد، زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې 2-3 کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې، ولې وې یا کاریزونه و، هغه اوس پر 100 ګزه، 80 ګزه، 150 ګزه، ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسو ډېر ملاتړ کړی دی، تاسو باید تر نورو ډېر مخکې باید دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوي. دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله، د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریت خلکو اقتصاد یعنې په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د کولستان ولسوالۍ کې دا 2 کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده. خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د 4 ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته. نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع والته، دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زاج نیازمن.